په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. په دې خبرونه کې به واوري چې د افغانستان دولت او طالبانو ترمنځ خبرو د کړنلارې پر سر لښوي هوکړې وروسته دواړو لورو د سولې د خبرو پر اجنډا کار پیل کړی دی. د افغانستان په اړه پر ځین نور موضوعاتو هم راپورونه لرو، خو د خبرونې تر بشپړې معرفي مخکې پام وکړئ د سات مهمو خبرونو ته. په پیل کې څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې 2500 ته د خپلو سرتیرو د شمیر راکمولو وروسته په دې هیواد کې دوه پوځي اډې ساتي. د پاکستان په باجوړ کې وسلوالو دوه قومي مشران وژل. روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل حکومت ته امر وکړ چې سر له راتلونکو اونۍ په پراخه کچه د کورونا وایرس واکسین تطبیق کړي. بشپړ خبرونه. د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې 2500 ته د خپل سرتیرو د شمیر راکمولو وروسته په دې هیواد کې دوه پوځي اډې ساتي. د خبره د امریکا د پوز لوی درس جنرال مارک میلی پرون د بروکینګز تحقیقاتي انسټیټیوټ لخوا په یو جوړ شوی غونډه کې وکړه. هغه ونه ویل چې دا دوه کومي اډې دي چې امریکا یې په افغانستان کې ساتي، او نه هم په دې اړه چې له دې هیواد د 2000 امریکایي سرتیرو په وتلو سره به کومي پوځي ولتیاوې کمې شي. څه وویل خو زیاته کړه چې دا چې ورسته به څه پیښیږي دا به د امریکا د نوي منتخب ولسمشر جو بایدن په ادارې پورې تړلې وي. د ولسمشر ډونالد ترامپ د پریکړې له مخې د روان 2021 کال د جنوري تر نیمایي به په افغانستان کې 4500 امریکایي سرتیرو شمیر 2500 ته راکم شي. خو جنرال میلر وویل چې د امریکا پوز به په افغانستان کې دو اساسي ماموریتونه ته چې یو د افغان ځواکونو پر ملاتړ او بل د اسلامي دولت ډلې یادایش او القاعده په وړاندې ترهګري ضد عملیاتي دوام ورکړي. د افغانستان مخابراتي خدمتونو د تنظیم اداره یا اترا وایي د اورزګان په 15% سیمه کې مخابراتي شبکې فعال نه دي. په دې ولایت کې د اترا مسول جاوید خپلواک ازادي راډیو ته وویل
اورزګان ولایت کې تقریبا 15% ساحه د مخابراتي کوشش لاندې ده، او هغه نورې ساحې د طالبانو د تهدید له امله سایتونه خاموش دي د لرې ساحه.
خاغلی خپلواک زیاته کړ چې په وروسته یو کې له 4.5 کال وروسته په خاص اورزګان چوره او دهرود ولسوالیو کې مخابراتي خدمات پیل کړل چې په چوره کې بیت طالبانو مخاوني ولا طالبانو په ځینو نورو ولایتونو کې بیا مخابراتي شبکې یوازې د شپې په مخه بندې کړې دي. د اکونل د اسداباد مرکزی روغتون ډاکټرانو او کارکونکو د ماشونو د کموالی له عمله کاری احتساب کړی. د روغتیایي کارکونکو وای کاربندي به تر هغو دوام وکړي چې غوښتنې نوي منل شوي. د اکونل والی محمد اقبال سعید وای چې د ستونزې حل لپاره هڅې پیل کړې دي.
ان شاء الله موږ وزارت صحت سره خبره کوو یا وزارت صحت ته قناعت ورکو د معاشات چې دوی ادا کړي د دې لپاره یو منطقي حل لار پیدا کړي، او یا د ډاکټر صاحبانو ته قناعت ورکړي او یا دوی ته خپل معاش ورکړي.
تر دې مخکې د کونل ترڅنګ د نورستان روغتیایي کارکونکو د ماشونو او نورو امتیازاتو د ترلاسه کولو لپاره احتساب کړی و چې شاوخوا دوی میاشتې دوام وکړ او تېرونه د ماشونو تر اخیستو وروسته خپل احتساب پای ته ورسوه. له هرات له ایران د هرات خواف ریل پټلۍ لارې د لومړي ځل لپاره په آزمایشتي ډول افغانستان ته واردات پیل شول. د هرات ولی ویان جیلانی فرهاد ازادي راډیو ته وویل په دې اورګاډي کې 1500 ټنه سیمنٹ انتقال شول.
هیلمن یو چې د دې پټلۍ له رسمي پرانیستو سره به د اقتصادي ترانزیتي او د سیمې د هیوادو ترمنځ د حمل او نقل نوی باب پرانیستل شي.
د ایران مهر اجانس خبر ورکړ چې تمه د پراتلونکو لس ورځو کې به په رسمي ډول د اورګاډي دالار د افغانستان او ایران ولسمشران پرانیزي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د پاکستان په باجوړ کې وسلوالو دوه قومي مشران وژل. دې سره روانه او نه دي وژل شو قومي مشرانو شمیر شپږو ته ورسید. پولیسو ازادي راډیو ته وویل چې په باجوړ کې دا دوه قومي مشران د چهارشنبه په شپه خپل کور ته روانو چې د سالارزۍ په سیمه کې ډزې پرې وشوې. برید کوونکي له سیمې تښتېدلی دي او چا د پیښې مسؤلیت نه دی منلی. دوی ورځې مخکې تر دې پیښې څلور تنه قومي مشران په شمالي وزیرستان کې وسلوالو ووژل. د ایران د اساسي قانون یو څارونکي یو طرح وړاندې کړ چې پکې له حکومت غوښتل شوې دي که په یو میاشت کې پر ایران لګیدلي بندیزونه سست نشي د ملګرو ملتونو مفتشین د منع کړي چې د ایران اټومي تاسیسات وڅاري. همدارس د یورانیم تر هغه زیات غني کړي چې د 2015 کال د اټومي تړون پر مهال ایران له نړیوالو سره موافقه پرې کړې وه. د ایران نگهبان شورا دا طرح پرونی و ورز درست تر دی تصویب کرد چه پارلمان هم موافقه ورسره وکړه. د ایران ولسمشر حسن روحانی دا پریکړه د هغو ډیپلوماټیکو هڅو په ضرر بللې چې تهران د 2015 کال د اټومي تړون د پلی کېدو او د امریکا د متحدو ایالاتونو د بندیزونو د نرمېدو لپاره کوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل حکومت ته امر وکړ چې سر له راتلونکي اونۍ په پراخه کچه د کورونا وایرس واکسین تطبیق کړي. ولادیمیر پوتین د چهارشنبه په ورځ د ټلیفون کانفرنس له لارې د دفاع وزارت روغتیایي څانګو ته دا امر په داسې حال کې ورکړ چې لا هم د سپوتنیک په نوم د کورونا پر ضد روسیې د چمتو کړي واکسین د مؤثریت په برخه کې سوالونه شته. د چهارشنبه د شمیرو له مخې په روسیه کې نږدې 2,015,000 کسان پر کورونا اخته دي او د دې وبا تلفات په دغه هیواد کې څه باندې 1,040,000 ته رسیږي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کدا او زین نور خبرونه غوړی بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې پر پرونه کې به واورې چې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو د کړنلارې پر سر لښوي هوکړې وروسته دواړو لورو د سولې د خبرو پر اجنډا کار پیل کړ.
خواسته ای است که مردم افغانستان به صورت
هغه غوښتنې دي چې د افغانستان خلک په مکرر ډول تقاضا لري او دا د ټوپکو غلي کېدل دي چې څومره ژر کېدای شي.
افغانستان د دولت د پلاوی غړی نادر نادری و چې د خبرو د اجنډا پر یوې مهمې مسلې چې اور بندو ټینګار کاوه په دې اړه مو چې آیا د سولې د اصلي خبرو د پیلېدو لپاره د کړنلارې له جوړېدو سره خنډ لري شوی او وروسته به دغه پروسه څه ډول مختزي د چارو له یو کتونکو سره مرکه کړي.
د اصلي موضوعاتو باندې د بحث مخکې خنډ لري شوی دی.
دغه راز د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې بریتانیا له راتلونکې اونۍ د کورونا پر ضد واکسین پلی کېدو ته اجازه ورکړه. ودونه کې دا ډول سندرې لکه دوت شوی په دې اړه به د ازادي رادیو د ژوند په شیبو ونیز خبرونه کې چې د خبرونه په دوهمه نیمه کې له بلې د اساسي بشري حقوقو سره یو ځای د خبرو نور معلومات ترلاسه کړئ. مننه چې ازادي رادیو او ری د خبرونه په برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته د سولې موضوع ته. د افغان سولې د اجنډا د ترتیبولو لپاره کاري کمیټو هڅې امپایل کړې. په دوحه کې افغان پلاوی وروسته تر دې د خبر ورکړ چې په څه باندې 19 کلونو کې د لومړي ځل لپاره د افغان دولت او طالبانو ترمنځ لیکل شوی سند لاسلیک شو چې پکې د سولې د خبرو کړنلاره روښانه شوې ده. واشنگټن او ناتو په افغان سولې کې د دې پرمختګ هرکلی کړی او ژمنه وکړه چې د سولې په مذاکراتو کې به مرسته جاري وساتي. جزئیات د احمد شبر پر پورت کې.
د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د قطر په پلاسمینه دوحه کې د سولې هڅې وروسته تر دې دوم پړاو ته داخله شوې چې دواړو لوریو د بین الافغاني مذاکراتو د مقدمه په ګډون د طرز العمل د نهایي کېدو خبر ورکړ. د افغان دولت د پلاوی غړي نادر نادری په دوحه کې د چهارشنبه په ورځ له رسنیو سره د تګلارې پر سر د موافقې د خبر تر شریکولو وروسته وویل چې کاري کمیټو ته دنده سپارل شوې ده چې د سولې د مذاکراتو اجنډا ترتیب کړي. شغله نادری د افغانستان د دولت د اجنډا پاړه وویل
خواسته است که مردم افغانستان به صورت مکرر تقاضا
لري. هغه غوښتنې دي چې د افغانستان خلک په مکرر ډول تقاضا لري او دا د ټوپکو غلي کېدل دي چې څومره ژر کېدای شي. د لاستراولنو خوندیتوب دی په جدیت او په ورته وخت کې څه چې مهم دي جګړه باید ختم شي او د افغانستان خلک د دې مستحق دي چې وګوري اور غلې شوې دي.
د امریکا متحده ایالاتونو د افغان دولت او طالبانو ترمنځ په پلاسمینه د وحکې ورسله نشته درې میاشتو ورسته په خبرو کې د پرمختګ هرکلی کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې راغلی دی چې دواړو لوریو یو شمېر مهمې پریکړې کړې دي چې له دې سره به مذاکرات د سیاسي جوړجاړي او پراخوربن لور ته روان شي. په اعلامیه کې وړاندې ویل شوي دي چې دا توافق د دې څرګندونه کوي چې د افغانستان جمهوریت او طالبان د شته اختلافاتو د لرې کولو په برخه کې جدي دي، د اختلافاتو د حل توان لري او دې ته چمتو دي چې پر سختو موضوعاتو موافقې ته ورسی شي. ناټو هم په افغان سوله کې د پرمختګ هرکلی وکړ. د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې رسنیو ته د آنلاین غونډې له لارې تیر ماښام وویل:
It's the first time actually Taliban and the Afghan government are able to sign a document.
دا لومړی ځل دی چې په حقیقت کې طالبان او افغان حکومت توانیدلی دی چې یو سند لاسلیک کړي او پر داسې یو چوکاټ موافقه وکړي چې په افغانستان کې اوږدمهاله سولې ته د رسیدو لپاره مذاکرات وکړي، او البته د لومړی ګام لپاره د هدف ته د رسیدو په خاطر باید په هر اړخیز اوربند موافقه وکړي.
د ناټو سرمنشي زیاته کړه چې د فبروري په میاشت کې د ناټو د دفاع وزیرانو غونډه ده، او تر هغه وخت پورې به ناټو وګوري چې د سولې په خبرو کې څومره پرمختګ کیږي، چې د هغې له مخې به په افغانستان کې د ناټو د پوځیانو د ماموریت په اړه پریکړه وکړي. ستولتنبرګ وویل که چیرته په خبرو کې پرمختګ ونه شو نو دوی به په افغانستان کې خپل ماموریت ته په عادي ډول ادامه ورکړي.
د سولې په پروسه کې د نوي پرمختګ په اړه مې د چارو لکتونکو مشتاق رحیم سره مرکه کړې، او لومړی مې پوښتنه کړې چې د افغانستان د دولت او طالبانو مرکزي پلاو ډیر ځلې ویلي وو چې پر کړنلاره په دقت کار کوي او هغه وخت نیسي. کړنلاره هم پرون جوړه شوه. لومړی مې ترې وپوښتل چې اوس چې د کړنلاره پر سر د دواړو لورو ترمنځ موافقه وشوه، آیا د سولې د خبرو د پیلېدو په وړاندې یو اساسي خنډ لري شوی دی؟
کله چې وایو چې د اصلي موضوعاتو باندې د بحث مخکې خنډ لري شوی دی، او د دې خبرې لامل دا دی چې کله چې وګوري یوازې په کړنلاره باندې دومره اوږده او پراخه بحثونه چې څو واره موږ او تاسو په مطبوعاتو کې واورېدل چې اختلافات ډېر ژور او جدي هم سره د پروسه مخ شوه، نو دې ته په کتو صرف دومره ویلی شو چې اصلي مذاکراتي بهیر ته د ننوتلو په مخ کې یو خنډ لري شو، او د دې نه وروسته به موږ او تاسو د دې شاهد اوسېږو چې په اصلي مسایلو باندې چې هغه په سیاسي جوړجاړي او په اوربند باندې بحث مطرح دی یا د افغانستان د راتلونکي سیاسي لید په اړه باندې بحث دی، د دواړو خواو ترمنځ د جوړجاړي بحث دی، دا به ډېر کړکېچن جنجالي او اوږد بحث وي. بیا به هم د افغانانو او زمونږ د ټولو د صبر امتحان اخلي، او لکه څنګه چې دغه لومړی پړاو چې باید دومره اوږد نه وای اوږد شو، کېدای شي چې هغه هم زمونږ د صبر امتحان واخلي.
دغه پرمختګ چې اوس حاصل شوی دی، څه فکر کوي چې آیا دا د نړیوالو د فشارونو نتیجه هم و؟ په تېره بیا د افغانستان په اړه د جنیوا د کانفرنس چې د افغانستان بس پنا ورکوونکو له دې هیواد سره خپل مرستې تر ډیره په دې پورې مشروطې وبلل چې په افغانستان کې آیا د سولې بهیر پرمختګ کوي که نه کوي، فکر کوي چې دا هم یو فشار و چې په دواړو لورو راوستل شو چې بالاخره یوې هوکړې ته ورسیږي؟
دې ته شک نشته دی چې دا فشار فوق العاده و. د کاغذ د جنیوا د کانفرنس فشار و چې نړیوال ټولنې په یو خله د سولې ملاتړ په داسې حال کې وکړ چې اوربند یې غوښت او پرمختګ یې غوښته. امریکا هم موږ د دې شاهد یو چې هلې ځلې کولې چې رقم بنبست چې د دغه تګړه کړنلارې په مقدمه باندې منځ ته راغلی وغله منظوري سي، لیکن دا هم مه هېروئ چې دلته د افغان ولس فشارونه هم د دې لامل شوي دي. که تاسو وګورئ د تاوتریخوالي د زیاتېدو سره د افغانانو خپلمنځي خبرو د پیل څخه راوروسته تاوتریخوالي کچه فوق العاده ډېره شوې وه، دا دې چارې افغانان را پارولي وو، او ولسی فشار هم لیدل کېده چې په دوانه لوري باندې چول کېده چې پاغه کې ټینګار دا و چې پر ځای د دې چې موږ په وروژنه باندې ډیر فشار او تمرکز وکړو ضرور به دا وي چې د مذاکراتي بهیر سره مرسته وکړو مخته ویسو، نو د کنړیوال فشارو کوردننه فشارونو هم خپل رول درلود.
د افغانستان سولې بهیر په افغانستان کې داخل کړی او دغه راز سیمه او نړیوال هم ډیر نږدې تعقیبوي. په دغه نوې پرمختګ سره تاسو څه فکر کوئ چې آیا یو عمومي اجماع به رامنځته شي او یا هغه څوک چې سوله نه غواړي فکر کوي چې د سولې د بهیر د وړاندې تک په وړاندې به نور خنډونه جوړ کړي؟
تر کومه ځای پورې چې د سیمې او نړیوالو لوبغاړو بحث دی، د اوس لپاره زما برداشت دا دی چې یوه خوا هم د جګړې دوام نه غواړي، ټول په یوه خوله سوله غواړي، په یو نقطه باندې اجماع شته دی. اما د سولې بڼه او د سولې هغه کوم تعریف چې دی چې کوم نوه سوله، هغه د هر لوبغاړي تر ګټو باندې انحصار لري. که موږ او تاسو سیمه ییز لوبغاړي ګورو که نړیوال ګورو، چې په دې بحث کې امریکایانو بحث دی، د پاکستان بحث دی، چین هند او روسیه بحث دی، دوی هر یو متفاوت دی او په بعضي ځایونو کې ښایي متضادې ګټې سره ولري، او د هغې له کبله شونې ده چې دوی د سولې په بڼه او په تعریف باندې اجماع ته ونه رسیږي، چې دغه د کولای شي چې یو لړ ستونزې را ولاړې کړي. لیکن بیا هم فعاله ډیپلوماسي بالخصوص د امریکې له خوا نه د سیمې د هیوادونو سره او ځانګړي ډول هغه عناصرو سره چې د ورانکاري د رول لوبولو وړتیا لري، په هغوی باندې فشار واردولو لارې کېدای شي چې دغه بهیر په ښه ډول او د اجماع سره مخته لاړ شي.
د اساسي چارو په مشتاق رحیمو
په قطر کې بین الافغانی خبري
سوله راتلون کې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان غواړي.
مرکه، تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لطایا شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پانی، ټویټر، فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري، ولولي او وبیني.
د غرزه ازادي په چپو کې اونیس پروګرام کې هم نن د سولې په روان بهیر خبري کوو. په تیر بیا دغه نوي پرمختګ په اړه چې د افغانستان دولت او د طالبانو مرکزي پلاوی وتونېدل چې بل اخره څه باندې دونیمه میاشتو وروسته د سولې خبرو پر کړنلاره هوکړې ته ورسیږي. دواړو لورو د سولې خبرو پر اجنډا انکار پیل کړی دی. د تاسو لپاره هم فرصت دی چې په دې خبرونه کې ګډون وکړي او د سولې په اړه خپل نظر له نورو سره شریک کړي. خو بیا هم د سولې په موضوع کې تم کېږو. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو کې هم ډیر پام د سولې وروستیو پرمختګونو ته اړول شوی. فریوا ظاهر ورته کتنه کړې ده.
امریکایي مجله نیشن په افغانستان کې پر روانو جګړو یو مقاله لیکلې چې نوم یې دی آیا جو بایدن به بل اخر د افغانستان جګړه ختم کړي. د دې مقاله په یو برخه کې راغلي د امریکا په خوانی ولسمشر جورج دبليو بوش په 2001 میلادي کال کې امریکایي سرتیرو ته پر افغانستان د بریټ سپارښتنه وکړه، خو په بیړه یې خپل پام عراق ته واړاوه. د لیکوال په خبره باراک اوباما په افغانستان کې د خپل ډیرو سرتیرو په ځای پر ځای کولو سره د دې هیواد په جګړه کې د بریا ژمنه وکړه، خو د هغه د ولسمشرۍ په دواړو دورو کې په افغانستان کې جنگ دوام درلود. نیشن لیکلی ډونالد ټرمپ په 2018 کال کې د خپل انتخاباتي کمپاین پر مهال ژمنه وکړه چې یو وار او د تل لپاره به افغانستان کې جګړه ختموي، خو تر اوسه نه دی توانېدلې دا کار وکړي. د مجلې په خبره اوس داسې ښکاري چې په افغانستان کې د بریا تعریف په دې هیواد کې د امریکایي سرتیرو د شمیر کمول دي. امریکا په دې وروستیو کې اعلان کړی چې په افغانستان کې خپل سرتیري له 3500 څخه 2500 تر کموي. د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ او د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس هم له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د بیړني ایستلو په اړه اندېښنه ښودلې دي. مجله لیکي شواهد ښیي چې د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایدن نظریه د دې هیواد د هغو پوځي چارواکو سره یو دي چې له نورو هیوادونو څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په برخه کې د ولسمشر ټرمپ له پریکړې سره موافق نه دي. په همدې حال کې د پاکستان لپاره د افغانستان د ولسمشر ځانګړي استازي محمد عمر داوودزی ویلي چې د په باور به د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایدن اداره د افغانستان د سولې بهیر په اړه منطقي پریکړه وکړي. واشنگتن ټایمز ورځپاڼه بیا یو تحلیلي مقاله لیکلې چې نوم یې دی افغانستان د امریکا متحده ایالاتو او اسرائیل لپاره یو لوی امنیتي ګواښ دی. لیکوال د ایران او القاعده شبکې ترمنځ اړیکو ته په اشاره لیکلي چې اسرائیل باید یوازې د ایران د اټومي پروګرام پر وړاندې مبارزې ته پام ونه کړي، بلکې له القاعده شبکې سره د هغې وت پر اړیکو او په افغانستان کې د نفوذ د پراختیا په اړه هم تمرکز ولري. د واشنگتن ټایمز په دې مقاله کې یادونه شوی چې ایران له القاعده شبکې سره د همکاري غیر رسمي تړونونه لري او دغه شبکې ته مرسته کوي چې د امریکا او اسرائیل پر وړاندې وجنګیږي. د لیکوال په خبره کله چې د القاعده شبکې بنسټ ایښودونکی اوسامه بن لادن په 1996 کال کې له سودان څخه تبعید شو، ایران افغانستان ته د دغه شبکې د تګ راتګ او فعالیت اسانتیا برابره کړه. په مقاله کې راغلی چې القاعده شبکې په افغانستان کې روزنیز مرکزونه جوړ کړل او د دې لپاره چې له ایران سره دوه اړخیزو ګټو او اهدافو ته رسیدل تنظیم کړي، د شبکې له ایراني چارواکو سره اړیکې جوړې کړي.
اسدی رادیو اوري نن د دسمبر 3 د معلولینو نړیواله ورځ د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون وای په افغانستان کې ډیر لسلنه خلک چې معلولیت لري په وضعیت کې نه دی او ډیر د بیکاری لستونزې کړيږي. د افغانستان د تیرو څلور لسیزو جګړو په ترڅ کې په میلیونونو کسان معلول شوي دي. معلولین تل انتقاد کوي چې حکومت ورته لازمه پاملرنه نه کړې. خو د افغانستان د معلولینو او شهیدانو وزارت وایي و نوې طرحې جوړ کړي چې لمخې به په دولتي ادارو کې درې سلنه معلولین استخدام شي. تفصیل د خانم محسن پرپورت کې
کلمه که مجلس شنیدیم خورترکین کلمه لنگ است. خیلی کلمه نفرت دارم برد.
ده ها غو ملند و پاره چه هر اورز ور سرمخ کیگی. دویشت کلان فازله چه لزگیدو راهیسی فیزیکی معلولیت لری وای کلی چه خیو کین لاس پیجندله معلول ده و ده ده معلولیت لامله چه ده ده پلاس که نو ده خلکو لملند و سرمخ کیگی.
همه مردم فیشن میکنن، ما هم شوق داریم آرایش کنیم یا که آرزو
تول خلق سنگار کوي رنگارنگ کالی اغوندي. زه هم غوارم سنگار وکړم، رنگارنگ کالی واغوندم او محفل ته لاړ شم، خو هیڅ کله دا کار نشم کولای ځکه چې معلول یم. کله چې رنگارنگ یا لکس لاند کالی واغوندم وای پخې وګوري او کالی اغوستلی وګوري.
په ورته وخت کې د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون د معلولینو د نړیوال ورځ یعنی د دسمبر د درېمه په مناسبت یو ټولګه چې د ناوړو لفظونو پر ځای پکې نوی لفظونه کاریدلی وړاندې کړه. دغه کمیسیون وایي د معلولینو لپاره د ګوډ، کون، ړوند او داسې نورو الفاظو کارول سم کار نه ده. د دغه کمیسیون غړي بنفشه یعقوبی وویل
چالش ها در قسمت شمولیت افراد دارای معلولیت هست.
ده معلول و کسانو په شمولیت کی استون زده، چاپریال ته د دوی د لاسرسی په برخه کی استون زده، چې د معلولیت لرونکو کسانو د لارې خند کیږي. همدارنګ د ټولنې په خلکو کی د پوهاوی کموالی هم دی.
په ورته وخت کې یو شمیر معلولین د کاري زمینو پر نشتوالي انتقاد کوي او وایي سره له دې چې ډېری معلولین تحصیلي اسناد لري او نه بریالي کیږي چې کار ومومي. د معلولینو او شهیدانو په چارو کې د دولت د وزارت ویان ضیاءالحق فضلي وایي دغه وزارت د معلولینو د روغتیا، تعلیم، تحصیل او کارموندنې په برخو کې یوه طرحه له افغان کابینې سره شریکه کړې چې د جمهور رئیس لخوا تایید شوې ده.
حتی اقل درې سلنه معلولیت لرونکي وګړي باید په دولتي ادارو کې استخدام شي. درې سلنه یعنی دولت سره دولتي بستونه باید معلولیت لرونکو وګړو ته په پام کې ونیول شي چې له مخې یې 9000 دولتي بستونو کې معلولیت لرونکي وګړي استخدام شوي او پاتې نور هم د استخدام په حالت.
د شمیرو له مخې په ټوله نړۍ کې 600 میلیونه معلولین شته چې 80% په بېوزلو او یا د پراختیا په حال کې هیوادونو کې دي. که څه هم د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون د آسیا د بنسټ د 2019 کال د سروې له مخې په هیواد کې د شدیدو معلولینو شمیر 10.9% ښودلی، خو د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت د طبي او جنګي معلولینو شمیر 1 میلیون ښیي. دغه وزارت وایي 2,30,000 جنګي معلولین ثبت کړي چې حقوق او امتیازات ورکول کیږي او طبي معلولینو ته هم د زده کړو، تحصیل او کار زمینې برابرې شوې دي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
جوان ازادي
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
پوهنه
زموږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو.
ازادي رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
او سمې ونړي ونه موضوع بریتانیا لومړی هیواد شو چې د کورونا پر ضد واکسین د پلي کېدو اجازه یې ورکړه. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن وویل دا واکسین یو امریکایي او یو جرمني شرکت په ګډه جوړ کړی چې له راتلونکو اونۍ به په بریتانیا کې تطبیق شي. د لندن پر دې پرېکړې یو شمیر اروپایي هیوادونو بیا انتقاد کړی. احمد شبربې نور جزئیات واوروي.
د بریتانیا د حکومت په بیان کې راغلي دي چې د دوا د تولید د سار ادارې لارښوونې ومنله او د فایزر بیونټیک له واکسین څخه د استفاده کولو اجازه ورکړه. صدر اعظم بوریس جانسن د هڅه بې ساري یاد کړه او دای د عادي ژوند په لور د ګرځېدو لومړی ګام وباله. فایزر شرکت د امریکا په متحده ایالاتونو کې دی او بیونټیک شرکت په جرمني کې دی. د دوا دغو دوه شرکتونو د لندن د دې پریکړې هرکلی وکړ چې له دې سره د اروپای ټولنې تر هیوادو او د امریکا تر متحده ایالاتونو مخکې د کورونا ضد واکسین د پلي کېدو لپاره په بریتانیا کې زمینه برابرې شي. د فایزر شرکت مدیر البرت بورلا د بریتانیا پریکړه یو تاریخي شیبه وبلله او زیاته یې کړه چې د دوی شرکت به په بیړه هڅه وکړي چې د ښه کیفیت واکسین تر نړیوالو ورسوي. صدر اعظم بوریس جانسن په ټویټ کې لیکلی دي چې دا واکسین به سر له راتلونکو اونۍ په ټوله بریتانیا کې د ترلاسه کولو وي. ښاغلی جانسن زیاته کړه چې واکسین به موږ ته دا اجازه راکړي چې خپل ژوند بیرته عادي پیل کړو او د هیواد اقتصاد متحرک کړو. دا واکسین په داس وخت کې چې د کورونا وبا په نړۍ کې د نږدې 1.5 میلیون کسانو ژوند اخیستی تر ټولو ښه فرصت برابر کړی دی چې ژوند عادي شي. په بریتانیا کې د واکسین د تطبیق اداره دا معلوموي چې لومړی کومو کسانو ته واکسین ورکړي. دا امکان شته چې لومړی ټوب هغو کسانو ته ورکړي چې ډیر اخیستمن وي لکه زاړه او د روغتیایي چارو کارکوونکي. دواړو شرکتونو فایزر او بیونټیک همدارس امریکایي شرکت مودرنا ویلي دي چې د دوی واکسینونه تر 90% ډیر مؤثر دي چې دا تر هیلو لوړه فیصدي ده. خو په اروپا کې د درملو د کیفیت د څارنې اداره ایما چې د واکسین د تایید مسولیت لري د سې‌شنبه په ورځ ویل چې د روانې ډسمبر میاشتې تر اخیره به د فایزر بیونټیک د واکسین په اړه پریکړه وکړي چې د اروپایي ټولنې په هیوادو کې تطبیق شي کنه. ایما وایي د واکسین د تایید لپاره وخت اړتیا لري او نورو آزموینو ته. د اروپای ټولنې غړیو پر بریتانیا انتقاد کړی دی. د اروپای پارلمان یو غړی پیټر لیس چې د جرمني دی وویل دا پریکړه ستونزمنه ښکاري او اروپای ټولنه باید دا لاره تعقیب نکړي. د جان هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې 1.15 میلیونه کسان په بریتانیا کې په کورونا ویروس اخته شوي دي چې له دې څخه 950,000 او نږدې 1.5 میلیون کسان مړه شوي دي.
د روختیا نړیوال سازمان څوي
کتب لري ټوخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مخوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړي.
ازادي رادیو او ری د خبرونه دوهمه نمایت نږدې شوی خو له هغه مخکې یو بل موضوع. ټیکنالوژي نن سبا یوازې په خارونو کې د ژوند د خلکو ژوند نه دی بدل کړی بلکې په لری پرتو کلیوالي سیمو کې هم د خلکو پر ژوند اغیز کړی دی. په کلیو کې اوس د ټیکنالوژي څخه په ډول ډول استفاده کیږي. په اسرائیل کې یو شرکت د ډرون کمرو په ذریعہ د حیواناتو د څار سیستم جوړ کړی کلیو کې هم د رمو په څرلو کې ورڅخه استفاده کیږي. مله لای بشته بغوښ شو
دا ژغ د یوې ډرون کیمرې دی چې د شپونکي په توګه غواوی پیایي. اوس د جولان پر غونډیو د غواو د څار لپاره د سپوغه پانه اوریدل کیږي بلکې پر ځای له ډرون کیمرو استفاده کیږي. دا ډرون کیمرې له لیرې په ریموټ کنټرولېږي. ډرون کیمرې په هوا کې غواوی څاري او په ژوندۍ بڼه یې ویډیو د غواو څښتن ته لیږي. د اسرائیل نوام ازران د بی فری ارګو شرکت مشر دی چې د درون کمرو په واسطه حیوانان څاري.
د شپون یا سپی په پرتله درون کمرې د څارویو لپاره داسې وضعیت رامنځته کوي چې هغوی د فشار احساس ونه کړي. یو حیوان چې لږ تر فشار لاندې وي هغه مره روغي.
ازران وایي له متحده عربي اماراتو څخه هم د څارویو ساتونکو د درون له طریقه د حیوانانو له څار سره لیوالتیا شودلې. متحده عربی امارات له اسرائیل سره په سپتمبر میاشت کې رسمي اړیکې پیل کړې. دا شرکت چې د اسرائیل په روش پینا سیمه کې دی پر خپل واکو ډرون شپونکو جوړولو کار کوي.
له دې طریقې خلک کولای شي په دریو کلیکونو کې خپل څاروي وپیوي. لارې او غزه انتخاب کړي چې د غواو غله په کې راټولېږي او د څار نور ټول کار په هوا کې زموږ ډرون کوي.
د ازران په وینا دا ډول ډرون شپونکي به د خلکو وخت، پیسې او انرژي وسپموي او په چټکۍ سره به غلې او رمې تر بیلابیلو سیمو تیروي. بسم الله قدم را واخله شاه
دا سندره به مو د ودونو په محفلونو کې ډیره اوري د لیوی دا ډول سندره لکه د ودونو په محفلونو کې دوت شوې دي. په دې اړه کولای شي چې نور معلومات د ژوند په شیبو او نیز خبرونه کې چې د خبرونه په دوهم نیمه کې درته خبرو اوریدل شي. د غراز د اساسي بشري حقوقو د ازادي راډیو بلونی ز خبرونه هم مهروي په افغانستان کې سهار ته نیمه بجې شوې. یو ځل بیا په موکړې د ساده مهمو خبرونو سره لیکونو ته د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې 2500 ته د خپل سرتیرو د شمیر لرا کمولو وروسته په دې هیواد کې دوه پوځي اډې ساتي. د خبرې د امریکا د پاوز لوی درس جنرال مارک میلی پرون د بروکینګز تحقیقاتي انسټیټیوټ لخوا په یو جوړ شوی غونډه کې وکړه. د ولسمشر ډونالد ترامپ د پریکړې لمخې د روان 2018 کال د جنوري تر نیمایي به په افغانستان کې د 2500 امریکایي سرتیرو شمیر 2500 ته راکم شي. د افغانستان مخابراتي خدمتونو د تنظیم اداره اتراوید ورزګان په 15% سیمه کې مخابراتي شبکې فعال نه دي. دا خبره په ورزګان کې د اترا مسول جاوید خپلواک ازادي راډیو ته وکړه. د کونل د اسد آباد د مرکزی روغتون ډاکټرانو او کارکونکو د ماشونو د کموالي لامل کاري اعتصاب کړی. دغه روغتیي کارکونکو وای کاربندي به تر هغو دوام وکړي چې غوښتنې نوي منل شوي. له ایران د هرات خواف ریل پټلۍ لارې د لومړي ځل لپاره په ازمیشتي ډول افغانستان ته واردات پیل شول. د هرات ولی ویان جیلانی فرهاد ازادي راډیو ته وویل په دې اورګاډي کې 1500 ټنه سیمنټ انتقال شول. د ایران مهر آژانس خبر ورکړی تمه د پراتلونکو لسو ورځو کې به په رسمي ډول د اورګاډي ډالر د افغانستان او ایران ولسمشران رسمن پرانیزي. د پاکستان په باجول کې وسلوالو دوه قومي مشران وژل. د سر روانه ونی د وژل شو قومي مشرانو شمیر شپږو ته ورسید. د ایران د اساسي قانوني و څارون کې یو تر هوډاند کړ چې پکې له حکومت غوښتل شوی چې کپه یو میاشت کې پر ایران لګیدلې بندیزونه سست نشي. د ملګرو ملتونو مفتشین د منع کړ چې د ایران اټومي تاسات و څاري همدارزه یورانیم تر هغه زیات غني کړ چې د 2015 کال د اټومي تړون پر مهال ایران له نړیوالو سره موافقه پرې کړې و. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل حکومت ته امر وکړ چې سر له راتلونکو اونۍ په پراخه کچه د کورونا وایروس واکسین تطبیق کړي. سپوتنیک په نوم د کورونا پر ضد د روسیې د چمتو کړي واکسین د مسؤلیت په برخه کې تر اوسه سوال نشته. د دې نور خبرونو تفصیل کوم غوښتي به هم لوستل شي. د ازادي رادیو په پانه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کم ازادي رادیو اوري هر ورځ د سهار له وو بجو د ماقام تر وو بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1216 نوي څپو سربېره لوی خارونو کې د اف ام په 15 صفمو صفه وازی اوریدل شي. په همدې څپو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه هم د ماقام له وو بجو د سهار تر وو بجو اوریدل شي. هغه دول ساته چې ازادي رادیو خبرونه نکوي. د خبرونه په دوهم نیمه کې یو لکه څنګه چې مخکې وویل دوه د ازادي رادیو ونیز خبرونه خبرېدو ته چمتو دي. مخکې لري چې د ژوند په شیبو کې ونیز خبرونه واوري پام وکړي د اساسي بشري حقوقو ونیز خبرونه ته.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو سلام نه میومني. د خبرونه چې زه همین هوا دی وړاندې کوم پکې د برابرۍ یا مساوات په اصل پکې خبرې کوو. د خبرونې ملمه محمد د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د سیړنې ورزونې د برخې همغږي کوونکې خاغلی نقيب الله بشري دی. بشري صاحب تاسو ته خراغلاس وایو که په پیل کې راته وایي چې د برابرۍ یا مساوات اصل یعنی څه؟
تاسو او تاسو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم. هیله لرم چې صحت ولرئ. زموږ کې د دې نه چې برابرۍ اصل تر راشم غواړم چې د بشري حقوقو په مفهوم باندې ولرنده او زغلنده خبرې وکوم. د بشري حقوقو مفهوم یو تاریخي او ډیر اوږد ریښه په تمدنونو او فرهنګونو کې لري. په افغانستان کې هم د نوي سیاسي نظام پر راتګ سره د بشري حقوقو په مفهوم پاک باندې ډېر جدي او کوټل ګامونه پورته شول چې بیلګې منګه د اساسي قانون کې دوهم فصل ته کې د شمګې اشاره وکړو چې هغه کې د بشري حقوقو ته روښانه اشاره شوی دی. ورته په تیر یو نیمه لسیزه کې په دې برخه کې د پام وړ ګامونه او کوټل ګامونه اخیستل شوی دي چې لومړی هغه کې د شمګې د بشري حقوقو زده کړې پاک باندې لومړی او بنسټیز ګامونه یعنی د بشري حقوقو زده کړه منګه لومړنی او بنسټیز ګامونه ورته وایو. د تاسو پوښتنه په جواب کې زبېدو یم چې برابرۍ په اصل کې په دې معنی ده چې ټول انسانان پرته د هر ډول توپیر چې هغه کني جدي دی، هغه ژبنی دی، هغه رنگ دی، هغه قومي وي، هغه جنسي دی، هر توپیر وي پرته د غینه ټول انسانان برابر او مساوي حقوق لري. پټولنک چې د پیدایښت د انسان انسان ته دغه حقوق ورشي ورکړل شوی دی چې هم الله تعالی ورکړي دی ورته او دغه طبيعي حقوق دی چې انسان د خپل پیدایښت نه دغه حقوق کسبي یا ینسي ایخلي. ټول انسانان د دغه خپل حقوقو په وړاندې برابر او مساوي حقوق لري چې دغه د بشري حقوقو اصل یا د برابرۍ اصل چې دغه کې دی چې موږ په کوم مواردو کې باید په نظر کې ونیسو او دا باید په نظر کې ونیسي خاصتاً دولتونه د قانون په وړاندې د برابرۍ حق دی چې د دولت باید متوجه وسیږي او ټول انسانان په دې اکله باندې برابر حق لري د قانون په وړاندې. یعنی هر بشر هر انسان کوي شي چې هر مرجع ته پرته د کوم توپیر نه هغه ته مراجعه وکي او اړوند ادارې د غوی ته د انسان په سترګو وګوري، د غوی आवाज ووري، د غوی غږ ووري، د غوی مشکل ته رسیدګي وکي پرته د دې نه چې دا په نظر کې ونیشي چې ته څوک یې، ته ښځه یې، ته نر یې.
په کومو ملي او نړیوالو اسنادو کې د برابرۍ یا د مساوات په اصل ټینګار شوی او په دې اړه خبرې شوی؟
په دې اکله باندې مې چې هم په د بشري حقوقو په نړیواله اعلامیه کې دې ته په زغرد اشاره شوی دی چې ټول انسانان آزاد دنیا ته راغلي دي، برابر حقوق لري. هم زموږ په قوانینو کې په اساسي قانون کې زموږ دې مسلې ته راغنده اشاره شوی دی چې نر دې که ښځه دوی برابر او مساوي حقوق لري د قول لري د قانون په وړاندې. او هم چې نن په مدني او سیاسي میثاقونو او کنوانسیونونو کې دې ته اشاره شوې ده چې نر او ښځه پرته له دې نه چې دوی سره تبعیض وشي، دوی سره توپیری برخورد وشي، دوی د یو د بل په وړاندې مساوي حقوق لري.
سره لچ په قوانینو کې دا خبره شوې ده چې انسانان ټول مساوي حقونه لري او سره برابر دي، خو په افغانستان کې هم همداسې دي. وس
زمونږ اساسي قانون او نور نافذه او قانونونه کې دغه موضوع په راغلي دي چې نر او ښځه خصوصا دوښتمه ماده زمنګ د اساسي قانون په صراحت سره د لیکلي چې نر او ښځه مساوي او برابر حق د افغانستان ټول اتباع برابر حقونه لري.
خو په عمل کې برابر عمل کې برابر حق لري
دا چې په قانون کې دا مسله راغلې ده چې دوی برابر حقونه لري د قانون په وړاندې. اما نن سبا موږ په ټولنه کې نو سره دي چې ډیر کوخونه په دې حق لاندې شوې دي چې دا ذهنیت باید زمونږ ټولات با پیدا کړي چې خزه د نارینه په مقابل کې یعنی د برابر حقوق ورته ورکړي شي. اما دا چې زمونږ په وطن کې نامني دي، دا چې زمونږ په وطن کې انانوي او سنتي رواجونه په پټولنه کې حاکم دي، دا مسائل په پټولنه کې حاکم دي، نو په ډی روزاینو کې زمونږ په وطن کې دغه برابرۍ حق خصو ته په هغه شانت چې قانون ویل دي، هغه شانت چې د بشري حقوقو جهاني اعلامیه ویل دي، هغه شانت چې د مدني او سیاسي قانونسون دوی ته دې ته اشاره کړې ده او د خزو او نارینه ته برابر حقوق په نظر کې نیول دي او انسان مکلف کړي دي، په دې باندې مکلف ګرځول چې باید هغه تخپل حقوق اس شانت چې د غوی طبيعي او انساني حق دی ورته ورکی، ولی دلته توپیری او تبيزي چلند ورسره کیږي. خزو ته په ټولنه کې زمونږه هغه حقوق چې باید ورته ورک شي هغه ورته نه ورکو کیږي په ډیرو ځایونو کې.
په یو ټولنه کې څنګه د برابرۍ اصل تضمین کیدلی شي؟
د برابرۍ اصل په ټولنه کې په اصل په قوانینو کې به دا مسله باید مطرح شي. د برابرۍ اصل په قوانینو کې پټینګار وشي او هغه اداره چې قانون تطبیقوي هغه ادارات قانون به اساس چې غوښتنه کوي قانون هغه سه به تطبیق کی. مثلا یو څوک پراجه کوي هغه کسان چې معلولیت لرونکي کسان دي، دوی یو ادارې ته مراجعه کوي د خپل ځان ته د کار موندلو په اکله باندې، ځکه هغه ټغه د پرنسپل دی چې دا معلولیت لرونکي خلک معلولیت لري ولې ناتوان نه دي، توانایي لري چې دوی یو کار وکولی شي. د میشاته کینی د روغو انسانانو په شان دوی خپل کارونه مخته ورسي، اما د غسره تبيزي چلن کیږي، برابر چلن مساوي چلن سره نه کیږي د هغه معلولیت لرونکي شخص وګړي سره چې دی روغ انسان سره کیږي. حالان چې هغه د توانایي لري په ننني شرایطو کې چې دی روغ انسان په شان دوی د هغه وکي دغه کارونه کوي، نه یاد سم چې هغه پروژه چې په ټولنه کې تطبیق کیږي قوانین باید داسې عیار شي چې ټولو وګړو ته چې په هر ولایت کې زمونږ اوسیږي دغوی ته پروژې برابر او مساوي ورته ورکړل شي. په هغه کې باید توپیر ونه وي، فرق باید ونه لري، تبعیض ورسره ونه شي. یعنی دا هغه مسئله چې په قانون کې باید راشي او هغه هلته عملي شي په هغه ټولنه کې. کچیرې غواړو چې په شمال کې زموږ مکتبونه جوړ شي، ضرورت دی ورته، همداسې دغه مکتبونه او تعلیم و تربیه ته چې یو بشري حق دی، دا باید په جنوب کې هم زموږ دغه مکتبونه فعال شي. دولت مکلفه دی چې دا جوړ کړي، وزارت معرف مکلفه دی چې دا جوړ کړي. همدې شکل سره کچیرې وزارت یا انکشاف دیهات زموږ تاسو غواړي چې په مشرقي کې یو پروژه تطبیق کړي، دغه پروژه د بیت غرب کې هم تطبیق کې په عین شانته دغه مسئله چې په قوانینو کې باید راغلي وي، قوانین به تبيزي جوړ نه وي، برابر جوړي او قوانین ته باید برابر او مساوي لاسرسي ټول اتباد دي وطن ولري.
البته کله چې د مساوات یا برابرۍ خبره کیږي نو ډېر کله د خزو د نارینه او بحث رامنځته کیږي چې مثال خزو ته حق نه دی ورکړل شوی، خو په نورو کټګوریو کې هم موږ ډېر داسې وګړي لرو چې هغه خپل حق نه ورکول کیږي، مثلا ماشومان دي، مثلا تاسو یاد کړل معلولین دي، مثلا په نورو کورنیو کې د مختلفو کټګوري خلک وي چې د برابرۍ اصل بیا الته نه ملي کې ګلته نه وي، نو څنګه کېدلی شي چې په کورنۍ کې مثال ماشوم سره له مشر سره له کشر سره له هاري و سره داسې یو چلن وشي چې په هغه کې نابرابري نه وي؟
قوانینو کې دا مسایل به ټول راشي، قوانین باید برابر اوسيږي. په کورنۍ کې هم باید دا چې په قانونو کې دغه مسایل راغلي چې هر څوک برابر حق لري، ماشوم حق لري، نارینه ماشوم چې مکتب ته لاړ شي، کورنۍ مکلف دي چې جلکۍ چې هغه هم دغه کورنۍ اولاد دی هغه هم په دې کورنۍ کې د حق لري چې دا باید مکتب ته لاسرسی پیدا کړي. اما چې بدبختانه زمونږ په ډیرو باندو په کلو کې په لری پرتو سیمو کې دغه اصل نه مراعات کیږي، خپل نارینه اولاد تشویقی درس ویلو ته، تعلیم ته لاسرسی ته، مکتب ته لاسرسی ته، پوهاوی ته، دوی ته تشویقی ډیر زیات طریقې به وی ډیر هڅوي ورته. اما د جلکی په مقابل کې بیا دغه مشکل چې د خپل حالت کې برابر پات کیږي، یعنی هغه غواړي چې ته جلکی ته مثلا څنګه کیږي څنګه نه کیږي، ستاسترګي چیرې کیږي، ستاده کیږي، ستاغه کیږي، هغه ته دغه زمينه نه برابرې وي چې د خپل نارینه ماشوم په شکل سره هغه هم تعلیم او تربیه ته لاسرسی پیدا کړي. دلته بیا په کار دی هغه د کورنۍ هغه غړي چې لاقل تعلیم یافته دي پوي دي د په دې باندې چې نر او ښځه برابر حق لري، نر او ښځه که هغه ماشوم دی که هغه هر څوک دی هغه برابر حقوق لري، دغه خپل کورنۍ دی ته وه سوي ورسره کار وکي، پوهاوی ورته ورکي، ذهن روښانه کی، هغه او دی ته وه سوي چې نه دغه کار چې موږ تاسو کوو چې د ماشوم پاک لباندې کوو یا دغه فکر چې د ماشوم پاک لباندې لرو او د ماشوم د راتلونکي د پاره لرو، موږ باید دا هم موږ تاسو اولاد چې دا جلکی هم باید موږ ولګو چې خپل تعلیم او تربیه مختبوزي، تعلیم تربیه ته لاسرسی پیدا کی، چې دغه نه به ډاکټر جوړیږي، دغه نه به انجینر جوړیږي لکه نارینه چې جوړیږي، دغه نه به یو حقوقدان جوړیږي، دغه نه به یو قاضي جوړیږي، دغه نه به یو بل څوک جوړیږي. نو دا د دې بشري او انساني حق دی، دا نه تنه چې زه ته ورته ورکو، بلکې دا حق د ابتدا د پیدایښت نه دا حق دا لري او دا حق اعلی تعالی ورته ورکړی دی چې موږ تاسو هم په دې مکلف شو چې باید دا حق ورته ورکو، او د نارینه او د ښځې سمزه دا توپیر ونه کړو چې ته نارینه یو دا زنانه دی، بس دا د تعلیم او تربیه ته د لاسرسی حق نه لري.
ډیره زیاته مننه.
من نستاسو نم
درنو اوریدونکو، دا و د دیونه خبرونه تر بلې ونې ښه وخت ولري. علام مل
ژوند په شیبو کې. لاندې باندې کې دا واشو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خالانو کجيبه دي کومه
ارغه اس بې تکړه اس بې تب په دیوانې سپريږي سهار سهار په دیوانې منډي وي په ډیر ځایو کې
جوړونکي فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه مي ومني خلک لا څه وخرا په دی خو په ودونو کې په بسم الله قدم را واخله آهسته برو او دې ته ورته سندري وای
د دې مخینه خورا ډیر لري دي کته هم موږ د دې لیکلې څنګه لرو په کتابو کې خو دومره دې سره کونه روایتونو کې بیتونو کې شعرونو کې او نثرونو کې موږ لرو
بسم الله قدم را واخله شایسته نا
د موسیقۍ د استاد احسان عرفان په نظر په نړیوالو معیارونو برابر آهسته برو کومه ده
اصول خود شروع نه باید مراعات شي چې ټیمپو شروع کیږي د استاد ستپلی کوم ده
خلق د آهسته برو په اړه څوي
چې دی اوازونه ورته وایي صبرو ما نه نه صبرو په بسم الله قدم راوخله مخکې خدي ګډيږي ترغه چې راغله په دغه چې موټر کې سپري بیا یې حالته
نن په همدې حق له خبرې کوو په پایل کې د واده په مراسمو کې ناوي او زومته د بسم الله قدم راوخله یا آهسته برو سندري په تاریخ غږیږو بیا یې ارزښت چیرو او د موسیقي له استاد سره مرکه هم لرو زه وګم جبر خلیم او د خبرونه فرشته مرسل جوړه کړې ده ل آزادی رادیو سره اوسې
درنو دوستانو د موسیقي مایران وای چې په بسم الله قدم را واخله ورو ورو راځه کجاوي او داسې نوري سندري د واده د بنسټ معنی لري د دوی په باور په ژوند کې نیک مرغي او بد مرغي لامدي ځای څخه پیلېږي د ګډ ژوند خواته د لومړی قدمونو د کې خودلو پر وخت په بیل بیل سیمو کې بیل سندري ویل کیږي دا چې د آیسته برو په بسم الله قدم را واخله ورو ورو راځه او د تا ورته سندرو تاریخ چیرې رسیدي د موډیولو اکاډمۍ له علمي غړي څیړنديار شریف الله دوست څخه پوښتل دي نو موري د سندري لرغونتوب ډیر په خانه یو خود خو هغه سندره چې ناوې او زومته استاد قاسم ویلې د لومړي ځل لپاره د شاه امان الله خان د ورور نصر الله خان په واده کې ویل شو
د دې ما درد دستا د زړه My man stavira stavira
د دې مخینه خورا ډیر لري دي کته هم موږ د دې لیکلې څنګه لرو په کتابو کې خو دومره دی چې موږ د دې فولکلوریک عادت رواج او دود سره کونه فولکلوریکو روایتونو کې بیتونو کې شعرونو کې او نثرونو کې موږ لرو د دې فلسفه چې د چته په قرار قدم راوخه نو چابک راوخه یا چټک راوخه چې ناوی ته ډیر درنښتور کې ډیر احترام کې د دې د درناوي په خاطر باندې دا د سوکای د قرار قدم د پاره چې ته قرار قدم ژد اوس یو ځای راځي چې قرار قرار نه وکي نه په تلوار نه وکي قدم سوک سوک ژد قدم پشمار نه وکي دا بیا شسه بعد مسی زما د جان پر سر زړاسه خپور سهار د زمش تلوار دی داسې زوم مدروستلې شهزاده د قندهار دی
په یو شمیر لرو پروتوسیمو کې بیانوي او زوم نسره دروي نو لامدی واجی خو د آیسته برو سندره هم دومره نه ویل کیږي کوچیان هم په ودونو کې په دینوم کومه سندر نه لري د خاک جبار اوسیدونکو آی جی انجیر ګل وایي چې د دوی ناوې بیله او زوم بیل د واده مراسم نمانځي
مکه موضوع دا شه نه سره چې بسم الله قدم را واخله او د سره سواسر لاړه سره دا خبر نه ست مکلت واده والا به یې مګو چې لګلې یو یا به په خوانو چې یا به کاروان چې لګلې یو دا خبر خو نه ویل کدا وې سیدی چې دا تخت باندې ودر یو لاسونه پزرکی یو ګوتی پزرکی یو بدلی ورته وای دا شان په مکه نری واجو او نستا وسم نستا د مخالکو کې
خو په ځینو ولایتو کې بیا ودونه څو ورځې منځل کیږي امداسې په بسم الله قدم را واخله او داسې نوري سندري هم ویل کیږي د پکتیکا اوسیدونکی عطا محمد وایي چې د دوی ودونه درې ورځې وي بیا نو دا سندري خو حتمی وي
یعنی دموږ په پکتیکا ولایت او خوست ولایت کې ته درې ورځې مسلسل مخکې لدی چې ناوی له کور وځي دغه سندري ورته ویل کیږي د دغه په څنګ کې نوري فولکلوري کې سندري یا محلي سندري په اصطلاح ټپی دي هغه د مصری دي په بسم الله قدم را واخله او خایستی نه وکړي پښتني نه وکړي دا موضوع ویل کیږي
د کابل اوسیدونکو زاهد وحیدی وایي چې د پاشقې واده کړی د په واده کې ټولي سندري خو په تیر بیا په بسم الله قدم را واخله ډیر په خوند ویل کیدله نو ځکه په امغه آهنګ تروسه په غوګونو کېده
ما د نجی په وخت کې 15 لک افغاني په ور کې ما پاشقې وکړل غوګونی سره بیا ځرا کړل بیا د ما د واده نه و د بیکار واده وصل یو نیم سل خټې وي دنده غذر بدروب او ما سه انې می بدلې ورته لې خلګانې به خويندې می په بسم الله قدم را واخله او خایستانه وکي او نازول نه وکي پلانکې نه وکي زلک په جګو ما غلې ما ته دا وګي و د دې ما فقط نه و ټیټه و نور به خاله وسم نوې کیلو وزن د نامې خدا
کله چې آیسته برو ویل کیږي نو ټولو راغلو ملمنو ته پیغام دا وی چې ناوې او زوم راغلل په باغ زنانه کې دوکاندار لیلا وای چې په خو وختونه کې به خلک د دې سندرې په اوریدلو سره په خپل ځایونو کې د زوم او ناوې په احترام درېدل خو نن سبا دا دود کمرنګ شوی دی
سابق چې و ډېر احترام زیات و خلک به تر څو ورور و چکچکې به کولې بل چې ناوې او زوم خپل ځای ته ولاړ او یا با کیناس یا با وطارید بیا با طول کیناس در لکه میلی سورید که چه دریگی چه خلاصی خلق خپل پا جایی کنی ناستابروم هم دسی با من تا وست زگورم دسی آم طول تالار ندریگی پا اترام دی ناوی زوب زیادتر دی ناوی مورچی یا خوانده بیا زرزر اوخ که تویی سی چه دا خاندن آوری و لور روانه ای دا
لکه څنګه چې د وخت په تیریدو سره د ژوند نورو برخو بدلون کړی دی همداسې د آهسته برو په بسم الله قدم را واخله او د تورته سندرو کې هم تغییر راغلی دی په ځینو مراسمو کې خو بهرنۍ سندرې ناوې او زوم ته د راتګ په وخت ویل کیږي خو د موسیقۍ استادان وایي چې خپل سندرې بیا بیل خوند او کیف لري په دې حکله زموږ همکاري فرشتي مرسل د موسیقۍ د ریاست له رئیس احسان عرفان سره مرکه کړي په پیل کې په بسم الله قدم را واخله آهسته برو او داسې نورو سندرو ارزښت ورنه پوښتلی دی
دا سندره خو یو فولکلوریک سندره ده بومی شکل
بله
هسته پاته و او باندې کار نو شوای
اوس
فارسی کا استابرو وای مثلا کندهار کې په بولال وای لوګر کې مثلا رو رو ساروان او د خیال کجاوی هر سیمه کې فرق لري
بله
استابرو کې دا لایکم لګ مشکل وو ارزښت زکه ډیر دی چې د سرنوشتاز دی کنه د زوم او د ناوی د پاره هغه باید خپ سره خپ لای داشي که په سرنی به د ژوند هم بس استیری
یعنی ارسلام دغه
آیستا
برو یا بسم الله قدم
رواخله یا رو رو ساروانه یا ببولاله طول یا مفهوم داری
دا دی واده تهداب ده
تهداب ده بله زکر مهم ده ما تا دا علاقه پیدا شد چه دی بانده کار رو کم
نوخت
بکر آورم او ده بایمللی میارات سره برابر کم هستی بیا ده خارج خلکم ده او کولشه چی واقع داری
تاس یو اختلی چه پا دی سندره بانده کار وکی او پا دی که نوخت را ولی او سداره توی چه ده آیسته برو سندره که تاس یو کم نوی تکی را منزده کم
ما دوم را کار که چه ده آیسته برو لای سره برابر شی ما سره بحث کوي زازرم چې دوی ته قناعت ورکم موسیقي خو فزیک او ریاضي باندې چلیږي
بله دا لای بلای به سره موازی کو یعنی څنګه وخت بلای و اوس پلایس
زلاش چی دی کنه دا که حرکات منظم نیوی دا ناراحتی پیدا کیگی لایم هم دست یک شای دی چی مثلا یک سندر شروع کیگی پا یک تیمپو بانده دا سندر دا سوکتی ادینس دی اغا آوری اغا باید زان دی سر ایاروی دیر سندر دی چیز مونگا و تاسه چه لطرخم نیا خو که سوک نمانیزه که چه اغا کم بین المللی میار برابر نده
اوز برا سور عیست بروتا چه اغا تاس پا وینا پا علمی دول سبت سو بیده پا که دی موسیقی اغا کمتی چی دی اغا طول پا نظر کنی ول سوی پا دیگه طول و اصول برابره ده
بس اصول خود شروع نباید مراد شی چه تیمپو شروع کیگی استاس تا پلیکم ده
تاسو ودونو ته ځی هغه سندره چې نو زوم ته ویل کیږي دغه آیسته برو یا ورور راځه یا په بسم الله قدم راوخله دا شاید په بیلابیلو ډولو ویل سي تاسو یو مسلکي کس یاست کله چې محفل کې ناستې په نظر مو څه رقم دی
آیسته برو چې دا هغه وخت چې نو زوم چې په ځاین حرکت کوي چې د آیسته برو ویل کیږي کنه زه چې اورم اصلا آیسته برو نه دا آیسته بدو ده ځکه چې هغه نو زوم نشي کولی چې دا هغه په ټیمپو باندې ځان برابر کړي دا خو یو ډېر ټیټ لای غوړي کنه چې آیسته برو تیز برو نشده کنه مشکل آقا زین پیدا کیگی چی در آقا ناوی افزوم ذهنیت هم خرابیگی بس آقا زین بعد وقتی شروع کی در آقا قدمو باندید باید تیمپو برابر کی نه چی زان نه در تیمپو برابر چی استا برو ما ایمان استا برو بیده
استاد که زحمت نیی پا آخر که یا پختو را توقع گوی بیا با مرکه خلاصه کن
ولی نه
من
نه تاسنه
د دې کور نوې تو د بخت ورشه د دې کور نوې تو د بخت ورشه
قدر منو اوریدونکو په دې هله چې د هرې ناوې پل بخت ورشي ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسو تر بیا خې چاره
و درې ګم مختبلې ته غنو مشین د کوڅې ته لے روزی دے دکش اشکور ناوی تو دے بخت ور
شتنينا بوكي على دمشق.